دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشه واشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د بودیجې د برابرولو د اړتیا یادونه کړې، ویلې دي چې په افغانستان کې لوګې د هرو دوو افغانانو نه پر یوې اخیزه کړې ده. یا د اداره وې د بشری مرستو د برابرولو لپاره د غوښتل شوې بودیجې نه یوازې 25% برابر کړې ده. اوچا همداشان خبر ورکړي چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دې لاسوهنو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. اوچا وایي چې د جولای په میاشت کې د بشری هڅو په چارو کې درې او یا په سلو کې لاسوهنه د طالبانو له لوري شوې چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه پای ته رسیدلې ده. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د پلوڅې سیمه کې د طالبانو د ځواکونو لخوا د یوې پوستې د جوړولو پر مهال د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه دوه ځلې نښتې شوې دي. د خیبر پختونخوا په کورمزله کې د پولیسو یو چارواکي وویل جګړه د چهارشنبې په ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوختې احتمالي مرګ ژوبلې معلومات هم لا نشته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ دفتر وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت او بشري اړتیاو د دې هیواد وګړي نور هم بې وزله او نام نه کړي، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم ډیر د اندېښنې وړ دی. د خبر تفصیل اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې راپور کې ویل شوی چې خځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدوده شوي او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو ډیر شاته پاتې ده. د راپور داسې مهال خبريږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتونکو ونی د سپتمبر په 9مه په 15مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت وارزوي. د افغانستان لپاره د دې شورا لخوا ټاکل شوی ځانګړي راپور ورکون کې رچارډ بنډ چې طالبانو پر افغانستان ته د سفر بندیز لګولې، سیمه په روسي سفر کې په ترکیه او قطر کې د افغانانو په ګډون له یو شمېر لور سره په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
په یو بل خبر کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویل دي چې د منځنی ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیات پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خپل کلنی راپور خپور کړ او ویل دي چې افغانستان په منځنی ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړي چې د کولرا تر ټولو ډیرې پیښې په کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړي ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او له امله د مړینې 79% په افغانستان کې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي راپور شو پیښو کې 80% د 50 کلونو نه کم عمر لرونکي ماشومان دي. تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړي. د امریکا د جورجیا د ایالت پولیسو چې په یو خونځي کې چې وطن کې ځوان پکې بریټ کړي او څلور تنه مړ دي، چې دوه تنه یې ځکهونکې او دوه تنه یې نور خون کړي. دا څوار لسکلن بریټګر د همدې خونځي ځکهونکې او چې پولیسو نیولې ده. د غزوان ته یو کال د مخه هم د مسول امنیتي ارګانونو د چارواکو پاملرنه ځکه وره وخت و چې د انلاین لارې غواخونکې لیکنې کولې. دا څوار لسکلن هلک به په قتل تورن او د یو بالغ انسان په توګه محاکمه شي. په دغه بریک کې نه تنه نور ژوبل شوي هم دي. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه اوري. د د اسرایل پوز د پنځمه په ورځ هغه ویډیو خبره کړ چې ویل کیږي د لوی دیزه غاړه په شمال کې د توباس په خارګوټي بریټ پکې خودل شوی فلسطینی روغتیا چارواکي وایي چې په اشغال شوی لوی دیزه غاړه کې د اسرایل په بریډونو کې د یو مشهور زنداني وسلوال د زوی په ګډون 15 تنه وژل شوی دي. اسرایل په تیر اونۍ کې په سیمه کې په پراخه کچه بریډونه تر سره کړل چې د دوی په وینا هدف د اورپاکو لمنځوړل او پر اسرایل د بریډونو مخنیوی دی. فلسطینیان په غزا کې د جګړې د پراخېدو ویره لري. واشنگتن د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په څلورمه روسیا تورن کړ چې د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د امریکا حکومت وایي چې روسیا هڅه کوي د رسنیو لاره ناسم معلومات خپرې کړي او نه خبرې اغیزناکې امریکایي چیرې د روسیې په دولتي رسنیو کې د تبلیغاتو خپرولو لپاره ګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې او د مخربو بهرنیو ماموریتونو سره د مقابلې لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیولې دي. دا وزارت وایي چې په دغه اقداماتو کې د روسیې د ارټي په مشرانو باندې بندیزونه هم شامل دي. د دغه راپور تر خپرېدو پورې په واشنگتن کې د روسیې سفارت په دی اړه پوښتنو ته کوم ځواب نه دی ویلي. دا او د سیمې او نړۍ د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مطالبو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امنیت شورا ته په افغانستان کې د اسلامي دولت دلی یا داعش خراسان څنګه لخوا د پلو بهر د مخ پر ځاتیدونکو غوښنو خبرداري ورکړي. انټونی ګوتریش وایي د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالي تلاشونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو غواش په توګه ستا چې امریکا او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي. نور تفصیل پر رپورت کې ووري.
د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتریش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگالي او تلارخونه کړی چې په نور هیوادونو کې بریدونه وکړي. په راپور کې ویل شوی چې په اروپا کې داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو لمنځوړلو سره سره لا هم د هغو جنگالي او لوجستیکي او مالي ملاتړ موجود دی چې افغانستان او منځنۍ آسیا څخه اروپا ته راځي.
افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې دغه ډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه اډه ده.
راپور کې د جنوري په 3مه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپل شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگالي له منځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واسوي څو حالت عملیات وکړي.
استخباراتي معلومات داخې چې داعش شاخه خراسان د المهاجر ډله خپل په شبکه سازي کې ډېر سخت تلاش کوي. د دوی اکثره شبکې د ازبکانو، تاجکانو، قرغیزانو، قرغیزستان کسان دي چې د فعلاً د لپاره فقط په شبکه سازي په دراز مدت کې احتمالات د دې ډېر څه چې داعش په آسیایي میانه کې او تر چین پورې وسکره چې خپل عملیات ته دوام ورکړي او حتی په افغانستان کې د یو جبهي جنگ توانایي هم داعش په مدت ته یو کال کې احتمال د دې څه چې پیدا کوي. په دې خاطر چې تجهیز، تمویل او شبکه سازي په قوت سره جریان لري.
په کابل کې د دوشنبه ورځ د سپتمبر په 2مه لزنمر ګبري دوسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په سیمه کې د وګواخ په توګه شته چې امریکا او متحدان به په وړاندې اقدام وکړي.
اگین as I just highlighted
لکه څنګه چې ما وویل د سوریې په اړه داعش لا هم ګواخ ده که هغه د خراسان څنګه وی یا کومه بل نو لدی عمل لخپل متحدینو سره یو ځای کار کوو څو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو
په افغانستان کې داعش ډلې د بریدون او ګواخونو سره سره طالبان ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري بل اخوا د طالبان د بهرنی چارو وزارت ادعا کوي چې قرقیزستان د غړ درهګرو سازمانو له نومړې استلې او طالبانو د غام سټایل دی خو قرقیزستان تر اوسه پورې په رسمي توګه د درهګر ډالو نومړ څخه د طالبان د استلو پړه څنې دی ویلي وحید فیضی د امریکا غږ
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
قدر منوریدونکو د متحده ایالاتو او پاکستان د ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ د امنیت تروریزم سره د مبارزې او د همکاریو په تړاو د خبرو په اړه اورو خو د همکاریو پر جزئیات نه دي څرګند شوی په دې اړه په پاکستان کې د سنا د مجلس د پخوانی غړي افرا سیاب خټک سره زموږ همکاري خبرې کړې دي
خټک سره د امریکا او پاکستان تر همکاري مخکې غوړم د ملګرو ملتونو د تازه رپورت پر اندېښنو او خبرداري ستاسو نظر هم واخلم تاسو هم دغه اوس رپورت واورید چې وایي د افغانستان نړۍ ته د داعش خراسان ډلې لخوا لوی خطر پیښېدلی شي ستاسو ارزونه
بېلکل هم دا چې دا کوم ډلې چې افغانستان کې ناشتې دي نو دوی خو څه مېلې ته نه دي راغلي دوی خو اتمن پلانونه لري دا د دوی کسب دی دغه ډلې چې دي هغوی خو بل کار څه نه دی دغه جنګ کول دغه وجل او وجل کېدل نو دا یقینا چې دې لپاره ناشتې دي او دا د زبرځواکونه چې دي دوی په قسمتې سره دې باره کې جدي ګامونه ځکه نه اخلي دوی غواړي هر یو زبرځواک غواړي چې دا د بل په صد د دې څخه استفاده
وکړي بله امریکایي چارواکو ویل چې دوی دې ته چمتو دي چې اقدام وکړي په دې تړاو کې کوم ګواښ ویني ستاسو په نظر به دا څه ډول اقدام وي
ارسته چې زه خو دې نه خبر چې هغه څه کوم اقدام کوي مګر دا ویل شي چې خپل دوی هم په کوم رقم افغانستان کې په پورتو کړو څنګه دې وته دوه مایده وکړه طالبان په تراوستل او افغانستان ته شاکرا افغانستان ستدي افغانستان لاس په پولیس په حال کې دي نو دا دې سړی یقین سم شي ویل چې دې احتیاج کې چې دا تیر شل کال جنگ شو دي تر هغه په ځد ته و نه ورلا نو دا باور کول ګران ده چې دوی په جدي توګه بیا رښتیا دي تر هغه لمه جوړولو لپاره میدان
او څه اقدام به وکړي په دې وروستیو کې هټک صاحب د امریکا سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو ترمنځ د همکارۍ په پراختیا خبرې شوې دي دا به څه ډول همکارۍ وي
پاکستان کې واقعا د ملکی حکومت چې دا تش په نوم دی او اساسي قانون هم ډیر اهمیت نه لري پاکستان کې جنرال واکي ده او د دې قانون څخه نو دا جنرال واکي چې د اقتصاد چې دا جنگ پورې تړل دي او په دې جنگ کې غرب سره اړیکې د ساتل غواړي دا جنرال یو قانون له سپیتم قانونو کې دره 10 کال دا نظام چلوله او جنرال ضیاءل حق یو له کال په 1980 قانون کې کل افغانستان کی جګړه د اقتصاد چلولې او بیا جنرال پرویز مشرف نه کالا ٹی ٹی پی راوستي د طالبان راوستي دي او دغه شی داعش دلته نو دا دوی غواړي چې د امریکای خپل راکاږي تر څو چې بیا ډالر یې پاکستان ته راتلل شروع شي د دوی لپاره راتلل
بله خو واشنگتن په وار وار ویل دي چې نه غواړي افغانستان بیا په جګړې کې ښکیل شي دا جګړه د کوم ځای تاسو د پایلو ویره ویني آیا د خپل د ګاونډو هیوادونو د سیمې د هیوادونو د لویدیزو هیوادونو لخوا چې همدغه اوس د داعش ته خطر په وړاندې د اقدام خبره هم پکې شوې ده
ارسته چې دا په دې پویډل ګران نه دي چې تاسو یاد شي چې روسان لاړل کله افغانستان نن له سوا اتن نه هتیا کې نو تاسو ولیدل چې امریکایان هم دلته شاکړه نور خبر په دې نوم لاړو او افغانستان نه یو ځاله جوړ شو دي تر هغه ری دغه سي یوزلی بیا دغه وزمه ترازی نو فیلن خو داسې کاری چې دی دوران د کرخې دواړو خواو ته طالبان چې دي هغوی ته وسپارل شول. پاکستان کې پښتانه هم او افغانستان هم نو دا خو سپارل کېدل خپله د بیا د ازادې جوړېدو یو آغاز پیل دی. امریکا یا طرف هغه وخت په قهر کېږي که کله ترورزم دوی ته متوجه شو که په دوی باندې حمله وکړه که دوی ته خطر پیښ شو نو بیا به هغوی جدي اقدام وکړي. که د دې هغوی خواهش لري چې چین او روس خلاف دوی وجنګېږي نو ښه وایي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
راپورټونه ته دوام ورکوو. واشنگتن هغه اندیشنې رد کړې دي چې ګواکې په اسرایلو د اکتوبر د 8مې د بریدونو په تړاو د حماس پر مشرانو جنایي تورونه به د غزې د سولې خبرې لستونځو سره مخامخ کړي. متحده ایالاتو د سه شنبې په ورځ په رسمي ډول د حماس یو شمېر مشران په جنایي جرمونو تورن کړل. نور تفصیل پر راپورټ کې واوري.
دا سیال کې چې اسرائیل د حماس په وړاندې جګړه کوي فلسطینی وګړو ته تلفات اوري. د اسرائیل پاوز د چهارشنبه په ورځ وویل چې د غزې په جنوبی رفح ښار کې د حماس 200 جنگیلي وژل شوې دي. تر دې یو ورځ مخکې د متحده ایالاتونو عدلیه وزارت د حماس شپږ مشران د اکتوبر د 8مې د بریدونو په تړاو تورن کړل.
دا اقدام د امریکایي اتباعو د وژلو د مالی تمویل او لسیزو اوږدو هڅو او د امریکا امنیت ته د خطر پیښول له امله شوی.
د حماس درې تورن شوي مشران اسماعیل هنیا، مروان عیسا او محمد دایف ویل کیږي چې د اسرائیل لخوا وژل شوي دي. په پاتې دریو کسانو کې یو هم د یاد ډلې جک پوړی مشر یحیی سینووار دی چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې د اوربند پر روانو خبرو کې مهم کس شمیرل کیږي. د بایدن حکومت هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د یادو کسانو تورنېدل به د اوربند خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
موږ په هیڅ ډول فکر نه کوو چې دا تورنېدل به داسې یوه پایله ولري چې ګوندې حماس به متردد شي چې آیا یو اوربند ومني کنه.
امریکا دا تورونه په فبروري میاشت کې لګولې خو د سه شنبه په ورځ څرګند کړل. تر دې څو ورځې مخکې حماس شپږ هغه برمته شوي کسان ووژل چې اسرائیلي ځواکونه د خلاصون لپاره ورنږدې شوي وو. دا تورونه تر ډېره سمبولیکه بڼه لري ځکه د امریکا لخوا د سینووار او نورو نیول شونی نه ښکاري خو د امریکا د نور اقداماتو امکان موجود دی.
They can put pressure on our هغه پر متحدینو فشار راوړي څو د حماس هغه پرسنل چې په داسې کې وی چې کبندي کېدل نه شنو توقيف کېدل خوشي. زه فکر کوم دا ګواخ به د اوګد محل لپاره دوام ولري څو په منځني ختیځ کې د هوکر لپاره د ډیرو سوله ایزو حادثو لپاره لار پرانستل شي.
متحده ایالاتونو همدارنګه ایران او د لبنان حزب الله تورن کړی چې د اکتوبر د 8مې د بریدونو لپاره مالی ملاتړ او وسلی برابر کړی دی. د پاتسی ویداکس ورا راپور سمی الله جلالزای امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر منوریدونکو د اوکرين راتلونکي په دې پورې اړه لري چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به څوک وي. ډانلډ ټرمپ او کاملا هاریس یو کاندید هم تر اوسه د اوکراین د جګړې په اړه خپل تګلارې نه دوازه کړي، خو کارپوهان وایي په همدې ورځ کې د جګړې په ډګر کې داسې بدلونونه راغلي چې رات مندلې دي. د امریکا جغ د سپینې ماڼۍ خبریالی انیتا پاول دا رپورت چمتو کړی دی.
د اوکراین تاریخي پلازمینه د دې شاهده ده چې کله زوروري څپی راشي نو څه پیږي. په همدې ډول د دې ښار څیړونکي د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ احتمالي دوهمې دورې ته د یو ناڅرګند خو زورور حالت په څیر ګوري.
یو عام نظر دا دی چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ یا راتګ د اوکراین لپاره ښه خبر نه دی، خو یو شمیر خلک فکر کوي چې دومره ډیر بد وضعیت هم ښایي نه اوسي.
ترامپ ویلی دی چې هغه به جګړه په ډیر اسانۍ پای ته ورسوي، خو مرستیال جی ڈی وانس یو ځل ویلی وو چې هغه د اوکراین هیڅ پروا نه لري. دی خبرو اوکراین د یو ناڅرګند وضعیت سره مخ کړی دی. اوکراینیان پخوانی ولسمشر ترامپ او اوسنی ولسمشر بایدن پیژني، خو د کاملا هارس ولسمشری به ورته نوې خبره وي. اغلی هارس د اوکراین له ولسمشر سره لیدلې دي او یو شمیر نړیوالو امنیتي غونډو کې هم برخه اخیستی وه، خو په کمپاینی غونډو کې د اوکراین ډیر لږ یادونه کړې ده او دا معلومه نه ده چې تګلارې د ترامپ له هغې سره څه توپیر لري.
اغا یعنی ترامپ د روسیې د ولسمشر پوتین ته جرأت ورکړ، یعنی روسیه چې هر څه وغواړي کولای شي. په اوکراین باندې د روسیې تر برید 15 ورځې وړاندې ما د زلینسکی سره ولیدل او هغه مې د روسیې له پلانونو خبر کړ. ما د اوکراین د دفاع لپاره د 500 هیوادونو د ائتلاف په جوړولو کې مرسته وکړه او د ولسمشر په توګه به هم زه د اوکراین او د ناتو د متحدینو کلک ملاتړ وکړم.
څیړونکي په دې نظر دي چې هارس به د بایدن تګلاري یعنی د اوکراین د ملاتړ تګلاري ته دوام ورکړي، خو ترامپ د بهرنۍ تګلاري په اړه لوی اعلانونه تر ډیره حده ناڅرګند دي. مثلا هغه وایي چې د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې ختمه کړي.
دا معلومه نه ده چې هغه به دا کار څنګه کوي، خو دا ویرشته چې هغه ممکن اوکراین یوازې پرېږدي، ټول کومکونه پرې بند کړي او په زلینسکي فشار راوړي چې د پوتین سره خبرو ته کینی. واضح ده چې پوتین به په ډیر قوي وضعیت کې.
او خاغلی پنځه اتوی چې په دې ورستۍ پرمختګونو کې چې اوکراین د روسیې په خاورې برید وکړ او یو ټوټه نیولې ده، د جګړې توازن بدل شوې دی. که څه هم دغه څېړونکو فکر کوي اوکراین د دې خاورې د ساتلو هوډ نه لري او نه د ساتلو وس لري، خو دغه کار د اوکراین موقف قوي کړی دی چې انتخابات هر څوک وګټي.
زه د امریکا ته ټاکنو وړاندې د اوکراین په نظامی عملیاتو او د امریکا په مرستو کې د کم بدلون امکان نه ګورم. که انتخابات تر څو وګټي د نومبر او جنوري ترمنځ مودې ته به ګورو چې امکان شته اوکراین ته لږ څه نور امکانات هم ورکړل شي.
خلاصه دغه دواړه مسابقې روانې دي او دا چې په اوکراین کې به څه وسی کې دای سي په دې پورې هیڅ اړه ونه لري چې په امریکا کې راتلونکي ولسمشر دی او که ولسمشره انتخابي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د شلو کالو راهیسې هر کال د اگست په میاشت کې د کالیفورنیا په ایالت کې په مونټری ټاپو کې د موټرو په زړه پورې ننداره ترسره کیږي چې د نړۍ د ګټ ګټ څخه خلک پکې ګډون کوي. د نندارې ته په عصري ټکنالوژي جوړ شوی لوکس موټر راوړل کیږي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
دلته د ډیرو لوکسو او پرمختللو ټکنالوژي سمبالو موټرو په منځ کې د هایبرید موټر تر ټولو ډیر مینوال درلودل. په دې ننداره کې ټول هغه قیمتي تیز رفتار موټر ننداره ته راول شوی و چې میلیونونه ډالرې قیمت درلود. د موټر ته د هایپر موټرو نوم هم ورکړ شوی دی چې د یو میلیونو ډالرونه نیولې بیا تر 5 میلیونو ډالرو پورې بیه رسیږي. د دې کال تر ټولو مشهور موټر هغه و چې په مکمله توګه په برق حرکت کوي او د سرعت له پلوه هم دا د نړۍ تر ټولو چټک موټر دی چې تر اوسه پورې جوړ شوی دی.
د کال یو ځلې مونږ د موټرو ننداره په ځانګړې توګه ترسره کوو. هر څوک چې دې ځای ته راځي د دې نندارې نه خوند اخلي، د خپلې ورځې نه خوند اخلي. هر خواته چې دوی ګرځي په زړه پورې او ښکلي موټر ویني. مونږ ټول ټال په دې ځای کې د 1900 په شاوخوا کې موټر لرو چې تر اوسه پورې هیڅ نه ګرځېدلی.
په ورته وخت کې په کالیفورنیا کې مېشت زنګر په نوم د موټر جوړولو کمپنۍ په خپلو موټرو کې د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره د خبرونو سرلیک شوې ده. د کمپنۍ په خپل صنعت کې د 3D یا 3D ټکنالوژۍ څخه کار اخستې ده. د دې کمپنۍ موټر 2.4 میلیونه ډالر قیمت لري.
مونږ ته تر ټولو لوی خبر دا دی چې دا موټر چې تاسو زما خې خواته وینئ هغه موټر دی چې زمونږ د لومړني تولید اول نمبر کې راځي. د موټر جوړونې د نوې کمپنۍ لپاره دا ډېر لوی خبره ده او دې ته ډېر خوشاله یو. او دا زما شاته چې دا بل موټر ګورئ دا یو شی په نوم دی چې دا هم نوې جوړ شوی دی. د موټر 13 جولای د موټرو په فستیوال کې په سرات کې نوې ریکارډ جوړ کړ.
د کرویشیا د ریماک موټر جوړولو کمپنۍ بیا خپل نیو رای آر په نامه موټر ننداره ته وړاندې کړ. دا هغه موټر دی چې په ساعت کې د 0.2 مایل پورې سرعت اخلي او په 1.4 ثانیو کې 256 مایل په ساعت کې سرعت ځان رسوي.
زموږ په نظر برخي موټر د نورو موټرو په پرتله ښه دی، خو دا خبره سمه نه ده او دا زموږ نظر دی. برخي موټر باید لوی وي، آرام وي او د مشتریانو لپاره د هر اړخ ځانګړی موټر وي. که دا سي نه وي نو په دې قیمت سره موټر اخیستل به ډیر بې ځای کار وي.
همدارنګه په دې ننداره کې د مس روتی موټر جوړولو کمپنۍ هم خپل وروستي موټر ننداره ته وړاندې کړ. دا موټر چې د جی ټی 2 په نامه یادیږي او د ځغاستې موټر دی، هم د نورو موټرو ترڅنګ د ننداره چانو په مټ ډیر ځان ته وروګرځاوه. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.